درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمیر څخه شاوخوا 6,000 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 145,000 نور په خپله خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېده د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ترامپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي که به یې پای ته رسوي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د اپریل په 10 د سپینې ماڼۍ د بودیجې او مدیریت دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته یو لړ وړاندیزونه کړي چې په هغو کې د افغانانو د انتقال د هڅو د همغږۍ ادارې لپاره د اضافي مالي ملاتړ درول شامل دي. ازبکستان وایي له افغانستان سره په ګډه پوله په ګډه به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني می میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګرۍ مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یوه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر احمد الله زاهد د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی ټول ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر هر لارو خبري وکوي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 600 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,200 سرتیرو ته مرشوب لا اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو مړي هم تر انتقال وړاندې په روسیه کې سوځول شوي او ایرې خپل هیواد ته وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول ښځې زیاتې زیانمنې کړې. ځینې ښځې چې په خواه کار کوو وایي
نو اوس چې کله په کور ناست یو ماشینونه نشته دی، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلاتو سره مخ یو، نو ناهیلي شوي یو.
روسیه یوه نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللې. آیا د روسیه او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو لوی نظر خاوند سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېری شوې دي او شزی په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په شزو د لګول شویو محدودیتونو لري کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقونو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیزه او ډېر ضروري دي. په همدې حال کې اوشمیر شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دندې له لاسه ورکړي ویلي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د سلګونه زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک لسترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړهونه لا زیاتوي. یو ان ډی پی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په دیشمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي له معیشتي ناامنیو سره مخامخ وو چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلیو اوسیدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي او 90% کورنۍ اړ شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې پخامه کار کول او معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټول ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. اوس چې کله په کور ناست یو ماشینونه نشته دي، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلاتو سره مخ یو. نو ناهیلي شوي یو، بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي، زموږ مشکلات به کله حل شي. نو موږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي، ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي، هغه هم د همدغس مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د یو ان ډی پی د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلی چې هغه د دغه ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي دي یوازې بشري مرستې بس نه کوي، بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لري کول د دوی د هوساینې، بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو وخت له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 920 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دوه ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 48 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ په لو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دوه اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره می د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی مرسیال آصف صدیقی سره مرکه کړې او لومړی می ورڅخه پوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولې شي.
د دوړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي. او خدای مې کې چیرې دغه جګړه رامېسته سي ولا در لپاره چالتې موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکي هواد ده او زیات متضرر کیږي کې چیرې دغه جګړه رامېسته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده او تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي مېسکې چې دغه جګړه رامېسته سوی دا څومره دنیا په متضرر سوی د ټولو بخشو قیمتونه زخت لوړ سوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر سوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر سوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمی وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي، مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پي یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډله ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی د هند له خوانه سپورټ کېږي، کېدای شي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیر رامېسته کړي یو، او د دې په څنګ کې کېدای شي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنی دوی کوي داسې چې مثلا دوی د پاکستان مایز مشکلات ملک اختلافات رامېسته کړي، او د دې په څنګ کې پاکستان هم کېدای شي وکولای شي چې هند هغه مسلمانان چې دوی وهڅوي دي هند مقابله لپاره مودي چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت خي، او د دې په اساس کې کېدای هم داسې برعکس پاکستان هم کولای شي چې دوی مېسته کړي بیا د مسلمانانو مېسته کړي په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې یو پورته کیږي، خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آماده سي. مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقي مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزی پرچاوی علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوی په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوی علت به وڅیړي. دا پرچاوی د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاو کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برېښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داری چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړي زیاته کړه چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدل شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړی چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له عمله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړی تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور لکبله د کاربن مون اوکساید له مسمومیت هم نشوې دي. یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشين د اختلال له امله مړ شوې او یو بلتن په مادرید کې د شمیل عمل په لګیدلې اور کې ژوند بایله لري. د هسپانیا د ریل ګاډو پسترو تمځایونو کې ګنشمیر مسافر د خپل سفرونو د دوام یا محل ویش ته بدلون لپاره راټول شوی وو. د مادرید په او تو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو ننداره ته ولاړو. ډیر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنې وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریل ګاډي یا ځنډنې وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کار کوونکو ویلي د دوشنبه په ورځ شاوخوا 15 زره مسافر د ریل ګاډو او متروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا د پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله یې سپورتي مرکزونه، هوایی ډګرونه او د ریل ګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول. له خبرونو ورآخوا په کابل او ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري، خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت به دا دی چې اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله خوشي اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه باجین خرسيږي هغه خدي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونش ول کړای چې د کتاب دونې په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسوب سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه خستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب دی ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلص شي نه اضافه کیږي چې موږ په غی باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او لږ پګم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې دغه کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو د هم ویلي و چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو روسیه یوې نړیوالې غونډې ته چې روانه می میاش په مسکو کې جوړیږي او د 150 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته یې لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو. خود افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو پر رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیا له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان پر رسمیت نه دي پیژندلي. خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندل دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندل دي. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان سره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیې له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 90 میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسله والې ډلې سره ښه اړیکې لرل او افغانۍ هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسله والو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیز د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتی شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د ایم ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خرابې هوا له عملی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناسته او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دو کال وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا د هیڅ څرګند شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري. حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبان د واکمنی دو سرسم رامنځته شوی په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کې.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیې او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګې برید وشو، د روسیې ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ آسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22 مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسیې او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازې هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسیې د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي له هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنې تقریبا اته میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپوه فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ آسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبي سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسا شکل د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. تاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22 د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوې دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیه د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیه لا هم د اندېښنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 23 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعال هڅې کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د په وینا روسیه پر دې تر هغه اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او په